زه مشال ډیو په یو بل غړي چې د خپل قربای صلی الله محمد سلامونه منې هله لارم چې روغ جوړ بهستي وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې دوا اونځي پرون لرو د مشال رډوي مجله او سروې خو تر هڅه مخ توزو فرخنده اسد تا چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړۍ وار خبرونه وړاندې شي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر نن کابل ته تللی دی. د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مېشتو ښارونو کې کاربندیز دی او په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په 3 کابل ته رسیدلی. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. له هغې وروسته چې کله د اګست پر 15 طالبانو کابل ونیوه، دا د یو هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. له میډیا سره د خبرو پر وخت جنرال فیض حمید سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم موجود وو. جنرال فیض پر دغه وخت خبریالانو ته د خپل سفر د مقصد په اړه څه ونه ویل، خو نوموړی په داسې وخت کابل ته تللی چې طالبانو ویلي دوی د یو نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوي دي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې د طالبانو چکپوړي مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې پر ضد د روان پرلت په ملاتړ نن د صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې کاربندیز اعلان شوی دی. دې کاربندیز ته په صوبې کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او تجارتي سازمانونو ملاتړ هم حاصل دی. دا له هغې وروسته دا چې د یاد پرلت مشرانو د خپلو غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 په پښتون مېشتو سیمو کې احتجاجونه ترسره کړل. پرون د کوټې د احتجاج پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګردو واقعیاتو چې پارنای کې روان دي، اف سي د خوا روانه د بتا اخلي، د خلکو په کورو ورننه وځي، بې عزتیانې کوي، زیاتوبونه کوي، په زیارت ضلع کې کوي، د دې تحقیقات وځي.
بلخوا د صوبای حکومت پلاوی سو زله د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي خو څه نتیجې نه دا ورکړي. دا احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شوی و چې د اګست پر 26 د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیوی ځواک درې سرتیرو وژل او درې نور یې ژوبل کړل. که څه هم بلوچ بیلتون پالې ډلې د دې پیښې ذمهواري منلې، خو پرلتوال ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د نامنۍ سرچینه هلته میشت اف سي ځواکونه دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کامی مرکز د کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پښتونخوا، پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوي بندیزونه به د پنجاب په 1500 د خیبر پښتونخوا په هغو 8 ضلعو کې عملي کولی شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان ځینو کورنیو رسنو د راپورونو له مخې په کابل کې د تېرې شپې په هوایي ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیشن یو غړي احمد الله وسیق ته مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې دا ډزې د پنشیر د سکوت په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو کړی دي. ښاغلي وسیق د ډزو له وجې د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو زیاتې راشد د طالبانو د مشر د یو مرستیال مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلي چې په آینده کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د جلال آباد د هوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. او بل خبر دا چې تمه د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې په کې ویل شوي دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی. په لسګونه زره افغانان له دې وړاندې نه تر امنیتی پروسې تیرې دوه ورستو امریکا ته رسیدلې دی او د امریکا په پوزي اډو کې دا وخت ژوند کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایرکاست سپتمبر پر درېمه ویلي دالانه د معلومه شي نور څومره افغانان به امریکا ته ورځي او دغه به څومره نور وخت اخلي خو زیاتوي چې امریکا به خپلې ژمنې پوره کوي. مایرکاست هم ویل افغانستان وتلې ځینې داسې کسان هم دي چې پر درېمو هیوادونو کې د ناسمو معلوماتو له وجې سرکل شوي دي، خو په اړه یې نور تفصیل ورنکړ. دا خبرونه
بشار لوډیو ته وګرځي. دا فرخنده سره چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په دې غړي کې دوا اونیزي خبرونه لرو. په وروستۍ برخه کې به سروې خبرونه واوري او تر هغې مخکې د مشال لوډیو مجله اونیزي خبرونه لرو چې تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر چمتو کوي.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رادیوي مجله ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال، د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس دی. نوموړی په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات، رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ترکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه ما د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبل او وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې و. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمي د لنډو کیسو مجمع چاپ دی، یو مناول چاپ دی طالب خدای کبه ملاسی، او بل مثلور تحقیقي کتابونه پر مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دی.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیاتو اغیز پرې باسلې؟ که جواب مو هو وي نو دا اغیز مثبت او که منفي؟
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پوښتنې جواب دی، په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبي تحریک دی. په سیاسي او ادبي تحریک کې بنیادي فرق د نوعیت دی. سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموماً د اولس تر توقعات خلال ولې داوی لري یا پکسیوی پر هغه باندې کار کوي. خو ادبی تحریک د دې برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکوي، هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشرل جذبات ورته وایي، مرزشه جذبات ورته وایي، دغه صفایي کوي او هغه ته لار هواروي. دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي. هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایم توب خواته بیا یو په داخلي توګه ویشي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي، چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستور عمل لري، دغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري. ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه په خلقو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته پام نه کوي. په داسې تاریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي. خو د ادبیاتو باندې، د ادبیاتو په دغه کې په تاریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره څه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلی دی، د لیک لوست سره تړلی دی، د نظراتي اختلاف سره تړلی دی چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تیری کور کو چې په مقابله کې اخوند درویزه وو د اخوند درویزه افکار د اخوند درویزه د ملګرو افکار د بایزید انصاری افکار دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوی دی پښتو ادب اغیزمن کړی دی دغه اغیزمنتیا چې ده دا مثبت ده ځکه چې ادب ته یو څه ورکړی دی داسې نه دی چې ادب پښا وهلی دی ادب بیا د پرمختګ باعث ګرځېدلی.
سیماب صاحب، آیا تحریک هر وخت اړین وي که نه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي نو بیا د تحریکونو چلول ضروري شي؟
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تحریک خپل کله چې د تحریک ابتدا کیږي تصور رجحان او بیا تحریک دا تحریک بیا خپل اوج ته رسیږي بیا بیرته له دغه زواله سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک قور کوو د روشانی تحریک قور کوو چې هغه یو تصور وړاندې کړي چې په رجحان باندې بدل سلو او خلکو قبول کړي په ادبیاتو کې کار ورباندې وسو د هغه خپل مریدان پیدا کړلو هغه تحریک اوج ته ورسېدی بیا له زوال سره مخامخ سلو خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاته سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي خو کله ناکله داسې وسي چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو دپاره چې کله سړي کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي نو هغه اول رجحان ته مخه کړي. نوی تصور که څوک وړاندې کړي چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلي دي د هغه د په حرکت ته راوستلو یا د دې جمود د لیرې کولو لپاره تصور وړاندې کړي چې رجحان بڼه اخلي او دغه پروسس بیا ډېر په سوکه سوکه باندې مخ په وړاندې ځي او د تحریک بڼه اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي دا جمود به ماتوي خو که چیرې په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي نو دا جمود په خپله د تحریک باعث ګرځي دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی په نوي ادب کې د موږ سره د خدای خدمتکار تحریک دی او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مخته ځي نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک ته رابلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبره په دې حواله باندې که چیرې ما د خبره د سیاسي تحریک وي نو دا خو ډېر زړه چاودون غواړي ډېر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي یې کړې ده یا مخ په وړاندې تللي دي تاسو د هغې کارونه وګورئ تاسو د هغې جدوجهد وګورئ چې هغه له کومو کړاوونو سره مخ شوي دي کوم کړاوونه یې وړي دي. خو په ادبي حواله باندې به دا خبره داسې وکړو چې په ادبي حواله که یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې ځي د خدایي خدمتګار تحریک چې اصلاحي تحریک و چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې وه هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي د رجحان بڼه اخلي او تر ډېره ځایه پورې مخ په وړاندې ځي او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتکار سره وژه په وژه مخ په وړاندې ځي. دغه کړاوونه دغه شان چې دی دغه سړی زړه چاودون چې دی دغه خو د هر تحریک بنیادي شی دی. که چیرې دغه نه وي زړه چاودون نه وي پکې منډه ترنډه تړیا نه وي پکې هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نه شي تلی زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په حواله چې موږ کومه خبره کوو نو زیات سیاسي تحریکونه چې دي هغه زیات کړاوونه غواړي. ادبي تحریکونه چې دي ادبي تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کی لکه مخکې چې ما خبره وکړله سیاسي تحریک په ټولنیز حواله باندې د خلکو د ویشتار باعث ګرځي او ادبي اړخ یې یا ادبي تحریک چې دی هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د ویشتیا باعث ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا یې جوړه کړې ده.
د تحریک دپاره ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخامخ شي. که چیرې موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ چې کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد یې زه دا بولم، د کامیابۍ سرچسته زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل. که چیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابي ده. ځکه یې کامیابي ده چې دا تحریک د یوه سړي نه دی، دا تصور د یوه سړي و چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا یې مخ په وړاندې سفر وکړي د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلېده چې دی هغه په اصل کې د کامیابۍ زینه ده، هغه کامیابي ده. دغه هر تحریک شروع کېږي اوج ته رسیږي او بیا لکه مخکې چې ول د زوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کوم شی چې په تحریک بدل سو و پوهیږه چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې باسلی کنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړ ول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب باید سیاتی مجموعی متاثره کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثره کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلي دي، په مختلفو حوالو باندې یې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغېزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثره کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډېر فتح کړل خو پښتو ژبه یې خورا نه کړی شوه، ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډېر څه ورکړل، خو پښتو تصور نکرل. ده بنیادی وجه داده چه آقای پشتو تا ده درهیم درجه پا نظر کتلی ده. پشتو ده علمی ادارو جبه نوه، پشتو ده دربار جبه نوه، زکه نوه چه امپراتوری چه کمه و کم مقتدر خلق چه و کم پا اقتدار که چه کم خلق و آقای فارسی ده علم جبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې چیرې پښتانه دي هغوی انګریزي یا نورې داسې ژبې چې هغې کې علم پروت دی په هغې کې علم شته د کامیابۍ ژبه بولي. همدغه هغه وخت کې سوی و چې فارسی د علم ژبه وه، د کامیابۍ ژبه وه، د دربار ژبه وه، او زموږ بادشاهانو زموږ مقتدرو خلکو هم هغه ژبې ته اهمیت ورکړي. زموږ ژبه یې په دې د اهمیت وړ ونه بلله چې په دې کې هیڅ نشته، دا د غرو ژبه ده، دا هغه ژبه ده چې جزه ژبه ده، دا پسته ژبه نه ده، په دې کې علم نه دی. د درېمې درجې په نظر د قتلو وجه دا وه چې زموږ ژبه له هر څه څخه شاته پاتې شوه.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، د پښتو ادب زرین دور کوم یو دی چې تحریکونو او ادبیاتو کې ډیره د پام وړ وده کړې وي؟
د تاریخ یو خبر چې د پښتو ادب زرین دور کم یو دی چې تحریکونه او ادبیات په کې ډیر د پام وړ وده کړی ده. دا دوی جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. که چیرې موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شیری اشتمانی چی کم ده پشیر کی چیز مش شیری اشتمانی ده یا پا نصر کی چیز مش کم پرمختک پا لومی سزل کسا ویدی ده خوشحاله رواخلی رحمان بابا حمید بابا او بیا رازا تر پر محمد کاکر پوری تاگ دور با قاعده زرین دور پدیده دی چه پدیک ادبیات و دیر پرمختک کرده ستر خلقه پیدا کرده هاگ خلقه پیدا کرده آغا بنیادونه پیدا کرده پر کم چه پشتو ادب ولار دی که چیر دا خلق نی نو پشتو ادب شاید چه هاگ رنگ پرمختک پراتلون که نوائی کرده کم چه دی خلقور کرده دا زرین دور مانا پدیده اوالا بانده هم داگه دی که چیر دا تحریکو پا اوالا بانده مش خبرکو نو تحریکو نا چه دیم کم تا چی پا ادبیاتو که مش جدید دور وایو دا شلم پیڑی سخه چی مش ورطا وایو چی شلم پیڑی شلو کیجی دا دی سخه واخلی بیا رازا دا غا شلم پیڑی چی دا غا دا تحریکونو پا والا باندی زما پا خیال زرین دورا دا پا دی که ادبیاتو دی روا دا هم مندلی دا او پا مختلف فکری حوالا باندی پشتو ادب چی دی آغا تا دیر سراغلی دی آغا تا دا مغربی ادب سخه دیر سراغلی دی آغا تا دا نور جبو ادبیاتو نور اصناف سخن چی دی که افسانه دا که ناول دی که دراما دا که آزاد نظم دی پا دی که بیخی زیاد پرمختگ کرده دی او تاریکون هم پا دی دور که پا منظم توگه چه مجمینو چه پا ادبیاتو که هم زیاد تاونده ده چه پا اول که خدای خدمتگار تیرک دی او ورسره ورسره ترکی پسند تحریک دی چه دی پا دی دور که پرمختگ کرده دی زما پا خیال دا تاریکو پا والا بانده داغ شلم پیلی چه دا داغ زما خیال دی چه دا زرین دور پا والا پا تحریکو پا والا پا زرین دور که رازیم.
سیماب سے معاصر پختو ادب کی مونگ دا تحریکونو دا تصور سرک مو موکنه
پا معاصر ادب کی مش تصور خو بیخی دا سوازی تصور لرو اگه کپا کابل کی لکل کیجی کپا کندهار کی لکل کیجی کپا کوټه کی کیجی کپا پیشور کی کیجی پا دیا والا بانی مش گیر چا لرو چا آغا پا هر آوالا باندی یو دا تحریک چکم داگه دی آغا پورا کهی او داگه شی چی دی آغا در جهان بانا پا طول داگه که آخست دا طول زکا چی داگه دور دی چی دلتا یو داس شی دا تصور چی دی آغا دارنگا تصور زما پا خیال دی چی دا طول نظریو آکی دو خپل اعتماد دا لاسور کردی دی اولسی فکر تا دا خپلی خپلی خوش رنگونا چی دی آغا خلق ورکردی دی دا آغوی زمش دا تجزیه قوت چی دی آغا دبل پلاس کشو تلی دی دا ذهنون واگی چی می دی آغا دا میڈیا لاری دا پردوی لاست ورغلی دی چی سنگ غاری هم آغا رنگ زمش فکر چی دی دا غاکی مخ پولان دی بای او دا دی نامعلومی کبزی لکبالا دا اولس فکری زاوی خپل زانون بدلوی پا دا سیالاتو که عدب هم لدا سیال سر مخامخ کیجی چیر چار سا دا ارس خپل مانایو بدلی کردی دی استعارات تشبیات تراکیب دا طول خپل مانایو عرا ولی دی خپل مفهومی عرا ولی دی او یو خاص دا دی چی زما پر ذهن بانی کبزا سویو دا زما پر فکر باندې قبضه سوی ده زما پر وطن باندې قبضه سوی ده زما پر ازادۍ باندې قبضه سوی ده دغه یو تصور خودی چې درچان په شکل کې په پښتو ادب کې موجود دی له هر څه څخه بالاتر چې ما ته د کوم شي ضرورت دی خودی ته د تحریک باندې ورکولو د پاره زمینه مساعده ده شای چې دغه د یو تحریک په باندې کې رامنځته سي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب زمونږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره که پرتله کوو هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی که نه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کومه خبره کوې چې موږ یې پرتله کوو د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات دوه په دوه حواله باندې دا پرتله موږ کولای شو. یوه پرتله په فني حواله ده، بله پرتله په فکري حواله ده. په فني حواله باندې که چیرې موږ راواخو نو په فني حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګون زموږ نننی ادب چې دی نننی ادب چې دی د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی. خو په فکري حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اسناف مخته راغلي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکري حواله او بل دا چې د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیما بو چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. مشال
ریشنا امان خبر کوم فلم ستار
زدہ پختو فلم ستار شاہد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخې تر وستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د خبرونه په پاتې برخه کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړ اوریدل شي چې په ختمې دوه به د مجلې دا غنه هم پاتو ورسیږي. کموګ ادیب ته د طبيب په نظر ګورو نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانی بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره. کموګ ادیب ته د هغه سیلانی په نظر ګورو چې پلې د وطنونو سیل کوي نو هغه له پکار دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي نو زړه باید د خپلو سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وای، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپلو سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ نو ښځې به په مجلس کې داسې کېناستې چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې مهال به ښځو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړولی شو، بلکې دا اجازه به هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلي چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادې چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټۍ ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
Thank you. مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ تاسې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال ریډیو وی مجله او واوردا چې قربای نجیب امیر وو او سم وارسیدل د بلی اونیزه خبرونه سروي دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ ملیح امیرزاده چمتو کوي راځي چې په ګډه توګه شو
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي نن سره په خبرونه کې له اسلام آباد نه روشنا زمير میلمنه ده هغه په هم پښتون چینل کې کار کوي په دغه چینل کې هغه نیوز کاستر ده یعنی خبرونه وړاندې کوي او د دې ترڅنګ نورې خبرونه هم کړې دي تر دې وړاندې روشنا په کیټو ټي وي کې د چیک اٹ آؤٹ په نوم د انټرټینمنټ د یو پروگرام کوربنه وه د دې نه علاوه رشنا په سپورټس کې هم فعال ده هغه په ټول پاکستان کې د راک کلایمنګ یا د غرختنې په سیالو کې دریم پوزیشن اخستې ده نن په پروګرام کې له رشنا سره د هغه په ژوند او هلو ځلو خبرې کوو زمونږ میلمنه مونږ سره د ټلیفون په لاین دا را سره ملګري دا ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو سلامونه ډیره مننه رشنا چې تاسو مونږ سره نن په پروګرام کې ساخلې څنګه تاسو ښه طبیعت مخ دی بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحالی ہوں چې مونږ سره نن تاسو په پروگرام کې ساخلې رشنا تاسو نه بزه تاسو نه شروع کړم اوریدونکو به هم اوریدل غواړي تاسو کوراته معلومات راکې تاسو خو په اسلام آباد کې پاتې کیږئ تاسو تعارف کې ماوې خود خپل کور کری په اړه راته وایې خپل تعلیم تاسو چرته حاصل کړو
او زه خو وخت دې باندې پاتې کېږم خو بیسیکلی زه چې یم د باجوړ اگینسټ نه یم او ډیفرنٹ ځایونو کې دې مونږ اوسې د دې مطلب د پاکستان په ډیرو خارونو کې اوسې د لیم چې بنو شو لاهور شو اسلام آباد شو دغه سیال کور شو نو په خار په خار ګرځېدلې یم هغه ځکه چې زما د فادر چې دی یعنی کلاس دې دا جاب باسي د دې نه علاوه زما تعلیم چې دی هغه میس کمیونیکیشن کې ګریجویټ یم فاطمه جنا وومن یونیورسٹی نا سی دخزه په هنتون دی او په څنګه
صحیح رشنا تاسو وایې چې تاسو د باجوړ سره تعلق ساتئ خو تاسو د والد صاحب داسې کار روزګار او چې تاسو د پاکستان په نورو خارونو کې هم پاتې شوی یا نو مطلب دا چې تاسو به تعلیم هم په دغه مختلفو خارونو کې حاصل کړی تپوس په دا وکما چې سپورتس کې هم تاسو خلې زلی دی بیا میډیا طرف ته هم تاسو پام را ګرځېدلې دي څومره موده شو او میډیا طرف ته راتلل دا تاسو اول نه شوق او کدا یو چانس او یو موقع و
دا زما شوق هم ځکه چې زما تعلیم هم په دې هغه کې دی چې ما میس کمیونیکیشن کړی دی چې هغه میډیا سره زما ډیګری ریلیټډ دا نو زما شوق او هغه چې دی تعلیم هم هغه سیما لا راکړو او بیا چې دی ما ته یو چانس هم ملاو شو ډېر ښه چانسز ما ته ملاو شو نو هغه بیا ما ویل کړو
او دغه چانس ملاویدل لکه ستاسو په شان به ډیر قابلان زده کوونکي چې هغه ډیګری حاصل کړي او بیا په دې ته مناسب ځای ته جاب ملاو شي نو دغه چانس ترته څنګه ملاو شوای سه آسان کار وو او کنه تاسو کافی مهنت او کوشش وکړو سټرګل وکړو
دا ویلی شي چې لږ آسان ځکه چې زموږ دوستان چې هغه هم د میډیا سره تعلق لرلو ځکه چې هغه موږ ته د میډیا سبق به خودو نو دا وی سره تعلق لرو نو هغه په هم موږ ته ګایډنس راکولو چې تاسو د څنګه چې دی خپل سبق مطابق ځان لپاره جواب یا دغه سي کارونه ګوري نو هغه به هم مدد هم کولو بیا بل دا وی ریفرنسز به نه هو نو هغه به چې څنګه چې دا جواب ځو نو هغه موږ ته ویل چې تاسو دلته اپلای وکړئ یا چې تاسو موږ ته مدد ضرورت دی نو موږ تاسو ته مدد هم درکولی شو نو دا چې دی دا خو زما د یو استاد دی دا هغه په وینا زه دلته رالم او
ډیر ښه نو رشنا دا راته ویلی شي چې اولنی موقع تاسو څنګه ملاو شو اولنی کار تاسو کله شروع کو او چرته مشهور کو
اولنې کال چې ما شروع کړی و هغه چې د هغه زما ایجوکیشن روانو بی ایس میس کمیونیکیشن ته زما دا یو بوم سیمسټر و. نو هغه کې یو استاد چې دی هغه راته وویل چې ته یو پروګرام کول غواړې، نو ما چې اوبه کما تاسو ما ته وویل چې څنګه هغه ډیټیلس بیا هغوی مال راکړو، نو بس د هغې باندې ما شروع کړو او د هغې تقریبا شپږ میاشتې ما هغه جاب کړی و. هغې نه پس بیا ظاهره دی زما تعلیم زیاد ضروری نو بیا زه واپس
خاص تاسو اولنې جواب یا کار چې هغه تاسو شپږ میاشتې کړو شروع کې سجې جکو تاسو لکه په ځان مباور وو چې زه دا کولی شم، آیا چې کوم دا ستاسو شو خبره وه دا کیمرې مخامخ وو که څنګه، هغه احساسات ستاسو څنګه چې تاسو په اول ځل کیمرې مخې ته رالی؟
ټول وایي چې تاسو کانفیډنس ډېر زیات دی، نو هغه کیمرا فوبیا یعنی دا کیمرے نه یاره چې وکه نه هغه زما بالکل نه وځي، چې بس ډیره کانفیډنت وم او بس ما وې چې مال وسرا کې نه ته به یو کما او زه ما چې هغه شو چې هغه لګ غپ شپ ولا انټرټینمنت شو، نو هغه په ډیر خوند راکوه چې تاسو بس یو څه شروع شي په وخت سره.
نو روشنه دا ویلی شي چې تاسو کې چې دا اعتماد دی، تاسو پر اعتماد دی، تاسو وایي چې تاسو جیجک نه محسوسو او تاسو کیمرې مخامخ پاسانه سره راتلی شي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستاسو پالنه په داسې کورنۍ کې شوې ده چې تاسو ته اعتماد درکړی دی او که څنګه؟
بالکل بالکل، زخم هم چې ښځې چې دي که نه هغوی ته چې د کور سړي سو پر اعتماد یا پروټیکشن یا سهولت نه ورکوي، نو هغه تام نشي رسېدلی، نو دا هغوی مدد او دا هغوی اعتماد چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. نو هغه چې زما ورور او زما پلار او زما مور چې دا هغوی مال ډېر زیات اعتماد راکړی، هغوی به مال هر کې سپورټ راکولو چې کله به ما کې یاره وا چې زه دا کار نه شم کولی، نو هغوی به ما ته زیات وی چې نه ته خو یې کولی شي، دا خو ستا کار دی ته به یې وکړي، نو هغوی به زیات کانفیډنس مال راکړو، نو دا هغوی په وجه چې دی دا هر څه شوي دي.
صحیح. او تاسو باجوړ سره تعلق ساتئ که نه؟ نو ستاسو په خاندان کې داسې خلک وو چې د دې ستاسو میډیا ته د راتګ مخالفت یې کو یا ستاسو در سپورټس مخالفت یې کو، داسې څه کیسه شوې به مخکې او کنه؟
نه، اصل کې مونږ چې دی اولنه فیملی یو چې ډېر زیات ایجوکیټډ یو یا تعلیم حاصل کړی دی، نو نور خاندان ولا چې څونه خلک زمونږ د خپل خپلوان دي، نو هغه ډېر زیات خوشحالي کیو عمدہ هم کېږي چې کلی کې چې زمونږ مثالونه ورکړي کېږي چې دا هغوی لوڼاو کورې چې پنځه لوڼه دي او ټولې چې دي پخه خزینو باندې دي، نو زمونږ کورنۍ یې مثالی کورنۍ ده هلته.
صحیح. په دې باندې به نورې خبرې هم کوو چې لکه تاسو وایئ چې خلک په تاسو فخر کوي او داسې تاسو یو مثالی کورنۍ، خبرې به جاری ساتو خو یو اورېدونکي دی هغوی لوار ورکوو چې تاسو نه څه تپوسونه لري. صحیح شو؟ السلام علیکم جی.
السلام علیکم عادل، تو رحم در صد کون می جوی تحصیل علیزای نے سلامون اوڑان دیکھو.
وعلیکم السلام عادل حسین رو رسنگ ہے تاسو مننه چې تاسو شرکت کو تپوس مسدی
تپوس مو ملمانی نه خمو اول پاخر کو وس د سی میډیا ترغلی دے او د سی نور خجو کم کی ویر کړل شي اند سی وټ وټ او رتبو بو والا خجشتا، نو هغه به میډیا تروشي زبینه دا تپوس کوم څه دو کوم چینل کی کور کوي دو صرف خبرونه وایي، بلکې کا نور پروګرامو کیا راځي لکه ډرامیش والی یا نور د سپر سپر پروګرامونه دي او دا کیا راځي کنه راځي او بل پښتنه مدا ده ته د خپل قران نه علاوه نور خپل پردای او راویا څه دی اوس مې د غته سره غلې میډیا ته.
صحیح شو. ډېرې ښې پوښتنې وې، مننه عادل حسین وروره چې تاسو تپوسونه وکړل، جوابونه به درته خپله روشنه درکړي. جی روشنه، تاسو به څه ویل غواړئ؟
او دې تاسو کو چې میډیا کې چې زرالم نو صرف خبرونه وایم که نور پروګرامونه هم، چې ما تاسو څنګه د پروګرام په شروع کې وی زما ولنه پروګرام چې هغه د انټرټینمنت یعنی د سندرو، نو یې کې موږ د پښتو سندرې خلکو ته هولې او د اردو بم وی د فلمونو ټریلر بم پکې وی، نو هغه خو زما چې ولنه نو هغه ډېر انټرټینمنت والو، هغه نه پس ما وی چې لګا تبدیلی پکې پکار دونه چې بیا خبرونه ترالم، خبرونه سره سره ما د اختر شوز او د مارننګ خبرونه هم ما کړی دي، د سهار خبرونه نو هم پښتون سره د کار کوم.
سلامونه په خیرونه او ګډ مارننګ. یو نوې او ښکلی پروګرام سره نن بیا موږ تاسو سره یو په خیر پښتونخوا کې او امید لرو چې تاسو ټول وخه رګ جوړ خوشاله او تکړای او تاسو پرونه ورځ به ډیره ښه او مزیدار تیر شي ځکه چې موږ تاسو سره ډیر ښه میلمانه راوستیو او نن بیا موږ سره ډیر ښه میلمانه دي او امید لرو چې تاسو به ډیر زیات تاسو به خوښ شي ځکه چې موږ هغوی سره ډیر دلچسپ او انټرسټینګ خبرې وکړو.
دا ورشنا چې په یو پروګرام کې د دوی یو سو خبرې وې مونږ دا غینه راخستې دي. نو ورشنا تاسو دا پروګرام په دې کې لګرنا واچوي دا څه پروګرام وو او څه دا څه چیلنجونه د دې پروګرام په کولو کې؟
دا اصل کې دا څه ده چې زمونږ یو مارننګ شو دا هم پښتو ون باندې نو دا کې چې کوم هوست دا نجیب فیض اغاست یو بل بي ته تلوانو دا غي کته دی وی چې څو کدا پروگرام کې نو ما ورته چې زوبل په نیمه مزه به وکما نو تقریبا دوه درې هفته پورې بیا دا ما خبرونه کړې وا
پای
کې موږ سره میلمانه هو مختلف زینو نه به موږ سره میلمانه راتلو او وینه به موږ ته پوښتنه کول چیلنجز دا و چې په شروع کې ماته لګو چې کېدې شي دا به ماته لګران دي چې خبرونه نه بیا انټرټینمنت راتل لګران کاری خو ملمانه چې تاسو سره نو اوی سره کې خبره شروع کې نو بنده دا بس بیا پته نه لګیا غا بنده ته داسې لګی چې خپل فیملی سره خبره کوي ځکه چې ملما خو تاسو لایک تاسو غره قربتو کوي نو فن راکوي ویل کې چې پښتانه خاصې مې ډېر ښه قربا وینو هغه چې ډېر انټرټینینګ مال
موبائل اپلیکیشن پر ہر ڈول اسمارٹ فون کے کار کبھی ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو دا مشال ریڈیو سروے پر ونی تا وقت په سروي پروګرام کې درته زملي حامد زاده یو ځل بیا هرکلی کوم. مونږ سره روشنا زمير ملمنه ده، دغه سره خبرې جاری ساتو. روشنا، تاسو په کوم لک سات مخ کې مونږه تاسو سره خبرې کولې او تاسو وی چې تاسو اوس خبرونه کوي د دینه مخ کې تاسو انټرټینمنټ کوو، بیا چې تاسو واپس راتلې نو لک شانتي بدل شانتي حالتونو. زه به تاسو کوم چې په نیوز او انټرټینمنټ کې تاسو زړه ته څه زیات نیسي، تاسو څه خوښي؟
ما ته چې دی نیوز مې زیات خوښتي، ځکه چې هغه لږ سیریس مونته دی او خلکو ته تاسو پاره کې مطلب انفارمیشن ورکوي، نو نیوز زیات زما زړه ته نږدې دی. ځکه چې ډېره کمفرټیبل یم چې دا ډېره په خوشحاله کولی شم.
صحیح. او د انټرټینمنټ او د نیوز خبره خوش و خوستا سو په سپورټس کې مهلي زلې دي، نو پای بل ګرنا واچو تاسو راک کلایمنګ کې په پاکستان کې په یو سیاله کې دریم پوزیشن اخستی دی، نو دا راک کلایمنګ څه دی، کله نه تاسو د غلوبه کوي او اوریدونکو ته دا واضح کړئ چې راک کلایمنګ څه ته وایي؟
راک کلایمبنګ دا دی چې تاسو په غرونو باندې خېږئ، خو هغه داسې نه چې تاسو مونږ نارملی چې مونږ په روټین کې چې مونږ خېږو هغه سې نه وي. دا هغه د پاره سپیشل اکوپمنټ سي، یعنی آلات چې هغه تاسو ته لګي، دا هغه د پاره بیلټ وي، او هغه داسې غرونه چې بالکل سیده وي، یعنی دیوال په شانتي وي. نو هغه غرونو کې چې دی مختلف ځایونو کې سوري وي یا ځایونه جوړ شوي چې کوم دي کې تاسو د لاس د ګریپ په مدد چې دی هغه تاسو په هغه باندې خېږئ، نو دا مختلف مقابلے کی گی، مختلف انٹرنیشنل ٹرینوں کی ہم کی گی اور پاکستان کی ہم کی گی. نو چې پاکستان کے کمی مقابلے دی اویلا ہم بار ملکی خلق راضی ہو تر چې دی هغه پکې د پاکستان مختلف خارونو خلق راضی ہوئے کې چې دی برخه اخلي. نو اوی دا پارا ضروری شی دا دی چې تاسو خپل اکوپمنٹ، یعنی چې سونه هم آلات دی هغه تاسو ضروری اچوي، تاسو پکې هیلمټ اچوي، یو رسۍ سره به تاسو تړلی شوی بره چې اسې نه چې که تاسو وګورئ نو تاسو ته څه قسمه نقصان ورسېږي. نو هغه لپاره دا هر څه چې دی دا ډېر زیات ضروري دی.
ښه، نو دې لپاره خو به خامخا څه تربیت هم پکاري، تاسو به ټریننګ هم کړی، نو داسې څه کلب شته تاسو اول څه کلبس کې څه ټریننګ یا تربیت حاصل کړی؟
جی جی بالکل، پاکستان کے ډیر زیات کلب دی چې دا غوډه پارا ٹریننگ درکې، ځکه چې عام خلک چې دی هغه پدې کخی چې نو اولنی ځل پکې ډیر جوش او جذبه او انرژي وی چې هغه وی چې موږ د زر زرو خېجو، خو هغه چې دی هغه تاسو یعنی جسم کې دی هغه نقصان رسوي، ځکه چې تاسو مسل وی یعنی یا پکې هغه خو وین هغه ډیمیج کېدای شي، یعنی هغه ته نقصان رسیدای شي. دا غوډه پارا مخصوصي طور چې دی خصوصي طور باندې تاسو ٹریننگ کیسه قسمه تاسو ته نقصان نه شي، یعنی د جسم کې دننه او بهر ځوان دی نو کې تاسو ته څه نقصان نه شي. نو کلب زی ډیر زیات پاکستان کې خو بیسیکلی چې ما کم کلب نه ځکړی نو هغه ایڈونچر کلب او هغه سره سره ما الپاین کلب نه هم ځکړی دی.
خو دا دریم پوزیشن تاسو کله واخستو دا سم مقابله و؟
دا آل پاکستان مقابله و، یعنی ټول پاکستان لپاره خلک راغلی وو د جنکو او د لکانو مقابله دا، او دا هم دا آرټیفیشل والز هم وی د دې لپاره ای باندې هول لګیدلی وی، او یعنی مختلف هغه لګیدلی زینا جوشي وی چې تاسو باغانی سه بیا په هغه باندې برخې دې دیوال غونټی وی. نو هغه مقابله کې چې د آل پاکستان مقابله و هغه کې ما دا یو مقابله نه و، دا خو ډېر زیات مقابلې مې نو هغه کې ما دویم دریم پوزیشن ته رسېږي.
ډېر ښه ډېر ښه. نو وروسته تاسو په کوم راک کلایمنګ طرف ته تاسو څنګه توجه شو؟ دا سي نه ده لکه ویل کې دی نه شي چې لکه دا سپورتس چې دی آیا صرف د لکه زیاتره پکې الکان یا سړی راځي او کنه جنہ کې هم پکې خطر کړی دی؟
دا سپورٹس چې دی تاسو ویلی شي چې دا زما فیملی سپورٹس دی، ځکه چې زما ورور به هم راک کلایمبنګ کول، زما چې مشره خور ده هغه به هم راک کلایمبنګ کول، هغه نازیه پروین دا هغه نوم دی، او هغه په پاکستان کې ډېر غټ نوم جوړ کړی دی، ځکه چې دا هغه لګاتار درې دیش مقابلې چې هغه پکې اولنې پوزیشن راستي، او څلور مقابلې پکې داسې هم دی تاسو خبره چې وی چې دا صرف د لکانو مقابلې دي، نو هغه څلور مقابلې هم داسې هم چې هغه پکې سړو تماته ورکړې وا. نو دا اصل کې ویل کېږي زموږ دا مسو کې کانسپټ جوړ شوی دی چې ښځې چې دي هغه ډېرې نازکې وي او هغه د سګران کارونه نشي کولای، خو دا
روشنا تاسو نو ته پوسو کوله کده میډیا کې خو تاسو وې چې تاسو ډېر املاتر یا سپورټ چې دې تاسو والد صاحب او تاسو مور بیبیو کو به دې سپورټس طرف ته هم بیا دا غوي دغه شانتي رویه واو کنه سپورټس کې بیا تاسو لکه رونو خويندو تاسو ډېر مدد وکاو کو املاتړ وکاو
اغه هم کې ویلې شي چې ټول کور ولې چې هغه به موږ له سپورټ راکو چې تاسو زه ځکه چې اکثر دا کوي چې موږ چې تعلیم اخلو نو موږ په کې ډیر زیات زموږ مارفه چې دي کنه ډیر ستړي شي او صرف پاګې باندې زموږ فوکس وینو باندې ته یو ایکسټرا اکټیویټي پکار وي نو دا هغه لپاره هم زما چې خور پتل نو هغه به ماته وی چې ته به ما سره ځې نو یو خو باغې ته ملګری میلاو شو چې څوک سره لاړ شي او دویم بداو چې بس ما به لګې نخرې کولې خو ما ته ویې چې نه ته چې دې زړور جوړه شو طاقتور جوړه شو نو دا هی سمه کېږي ما به لکه د جینکو په شان دغه نارملي چې کومې جینکې وي نو ما به وایي چې زما نوکان مات شو او زما لاس خراب شو دا نخرې خو ما ډېرې کولې زه خوب شوم خو هغې به بس بیا چې دې والا سپورټ راکړو چې نه ته ولا کې هغې ته بوتلم او چې زه به کور ته راغلم نو ما به ویې چې ستا د وجې دونه بیا ته زه خوب شوم زما دا وشو هغه وشو هغې به راته خندل بل ځل په وی چې بس
نو مطلب دا کې دې شي دا ویلې شو چې تاسو انسپیریشن یا تاسو چې چانه متاثر یا تاسو مشره خور ده
بالکل سپورټس کې زړه
دا نو متاثر یو او تاسو چې زه سوزلې خوښي او مما نو څنګه دا تاسو چې زخمی شوی و نو څنګه ټ انجری واس ډېر خوښي و کنه
نه ډېر زیاته غټه انجری نه وځه چې موږ سره با هغه آلات وو موږ به بیلټ اچولې او هیلمټ به مچولې نو داسې بنو چې موږ ډېر زیات خوب شوي وي خو چې څنګه ما تاسو وی چې دا به تاسو په غرونو باندې خېږي نو افکورس هغه ځینې چې هغه دونه سموډ او پلین نه چې موږ دې خوب نه کی نو هغه سه پتې بیٹه وغیرہ بھی چې هغه خوبول کې نو دا به په وجه به لږ ډېر خوب شوه
صحیح نو نو رپورټنې جنکه چې هغه تاسو او ریکاغه د میډیا میدانی او کوغه د سپورټس هغه سم مشوره به ورته ورکول غواړي په جون کې د کامیابی لپاره ایا تاسو د غوړه غنې چې جنکه د راشي میډیا طرف ته سپورټس طرف ته
بالکل زوایم چې په دنیا کې هیڅ یو پېښه داسې نه ده چې هغه کې جنکه نه شتله جنکو کې دوه صفات وی چې هغه د هر کار کولې شي خو صرف یو شیز خیال به ساتي چې خپل عزت به څنګه په خلکو باندې کوي او خپل ځان به څنګه ساتي نو که یو جنې چې دا هغه خپل ځان ساتلی شي او خپل حفاظت کولی شي نو هغه د دنیا چې هر کار وی هغه کولی شي زه خو ورته سلام ورکوم زما ورته مشوره هم وی او د هغوی کور والو ته به هم زما دا مشوره وی چې تاسو دې ضرور هغوی له سپورټ ورکړئ هغوی ملاتړ دې وکړي هغوی له دې مدد ورکړئ چې هغه چې خپل چې هغه کم خوبونه لیدلې دي چې موږ په دې ځای کې زو پاغه ځای کې زو او دا زموږ ګول چې دا به موږ پوره کړو نو هغه کې ضرور دا وي مدد وکړي چې نه کې دې هم ډېر زیات مهنت وکړي چې دا کانسپټ به ختم شي چې نه کې څنګه شي کولای نه کې هغه وایي چې کله دا د قضې د خپل لاندې جنت نو هغه هر څه کولای شي او هغه یو ماشوم پیدا کولای شي نو هغه کې دونه زیات صلاحیت وي چې هغه د دنیا هر کار کولای شي نو ضرور دی خپل ځان دونه مضبوط کی چې راوي بل چا ته ضرورت نه وي
صحیح صحیح او روشنا یو ته پوس پداو کم تاسو دا دومره کارونه کوي میډیا دا کو سپورټس ته ته دې سره تاسو په شخصیت کې څه بدلون راغلي دي خاص تور باندې وځي د سپورټس په حواله ته پوسو کم چی سپورټس د وجه نه انسان کې په شخصیت کې څه مثبت بدلون راځي او څنګه
سپورټس په وجه په انسان کې ډېر زیات مثبت بدلون دا راځي چې بندا چې دی هغه اکټیو شي هر وخت چې موږ په کور کې یا کار کوو نو موږ ته ځان ډېر زیات ستړي ستړي ښکاري موږ ته لګي چې بس هم دا کار موږ کوو نو دا موږ ډېر زیات ستړي شو خو که تاسو ریګولرلي یعنی روزانه چې دی روزانه کرنا هم وینو یو هفته کې که یو سپورټس یو گیم کوئ نو هغه تاسو ډېر زیات مینټلی او فزیکلی دواړه ذهنو کې تاسو فریش ساتي او هغه چې تاسو په مزو کې ټینشن وي یا سمس تاسو ته پریشانی وي نو هغه هم دا غي هم ښه سوچ تاسو کولی شئ چې دا به موږ څنګه کم کړو نو د انسان ذهن چې دی هغه ورسره ډېر زیات فریش شي او مشکلات ورته ډېر کم شي
صحیح بس روشنا په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دي تاسو مخ کې ویلو چې په باجوړ کې چې دی نو خلک تاسو ته یو مثالی کورنۍ وایي مستقبل لپاره تاسو د پلانونو په اړه به تاسو کو داسې تاسو څه کول غواړئ د ځان لپاره یا د باجوړ د خلکو لپاره د خپلې سیمې خلکو لپاره چې بیا په خاص تور باندې د جینکو لپاره چې ما غشن تاسو په شان مخې ته راوځي او کارونه وکړي
د باجوړ خلکو لپاره به زه دا ضرور کول غواړم چې هلته سکولونه ډېر کم دي، نو چې کله هم ما ته موقع ملا شو که زه دونه سټیبل شوم، نو زما کوشش به دا وي چې هلته دې خصوصي توګه باندې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکړی شي. اوس خو خلک راځي د ښځو تعلیم باندې، هغوی هم چې دې محنت کوي چې دا زموږ ښځې چې دي هغه دې مخې ته لاړې شي. خو زما هم به دا کوشش وي چې هلته دې د حکومت په مرسته یا د این جی او په مرسته یا چې څوک هم هلته مدد کول غواړي، نو د هغوی په مرسته تعلیم کې دې هغه دې د ښځو لپاره عام کړی شي.
او مستقبل لپاره ستاسو خپل څه پلانونه دي؟ په خپل ژوند کې څه کول غواړي؟ ځان ته څه هدفونه ټاکلي؟
خپل ژوند کې زما پلان دا دی چې اوس زه نیوز کې یم، نو زما یو بس خواهش تاسو ویلې چې ګولز دی چې زه د یو پښتو کې چې دی هغه جرنلسټ ستره جرنلسټ جوړ شم، ځکه چې ما لا پورې په پاکستان کې دغه سي پښتو کې څوک خزه جرنلسټ نه دلی چې هغه ډېر زیات نوم ګټلی.
تاسو وایئ چې تاسو په مستقبل کې په جرنلزم کې صحافت کې نور نوم پیدا کول غواړئ، او الله دې تاسو له کامیابی هم درکړي. ډېره مننه په پروګرام کې تاسو موږ سره حصہ واخسته، موږ ترې ډېر خوند واخستو. کور مو ودان. ډېره مننه اوریدونکو. نن په سروې خپرونه کې له اسلام آباد مونږ سره روشنه زمیر میلمنه وه. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
جانا نخبر